مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواخم. د ایوی بجیز خاطر وینیمی بجی پوری په دیګړی کې به تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو. زه بس سه کوربایم او په واقع پاتې نیمه ګنټه کې تاسو او اونیز خبرونه ایو اوریدل شي. نو هله ده چې تاسو را سره تر پای پورې پات شي او دا غړې را سره تر اخره پورې واره. شاهین بنره به تاسو ته اول خبر نو
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد رضوی له گرفتارۍ وروسته په ټول ملک کې د تحریک د احتجاجي مظاهرو پر مهال په انخطو کې یو شمیر کسان جوبل شوي دي. د بلوچستان په هب هار کې د فوټبال په یو گراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون 12 کسان جوبل کړي دي. او غربي رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بالا افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. د خبرونو تفصیل. د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد رضوی له گرفتارۍ وروسته په ټول ملک کې د تحریک د احتجاجي مظاهرو پر مهال په انخطو کې یو شمیر کسان جوبل شوي دي. په پنجاب کې پولیس چارواکي وایي چې پرون په لاهور کې تحریک لبیک له کارکنانو سره په انخطو کې یو پولیس چارواکي مړ او لږ تر لږه سلویخ جوبل شوي دي. پولیس زیاتوي چې بل وګړو کارکنانو ولسی لاریو او سرکاري املاکو ته هم زیان اړولې دي. بلخوا له تحریک لبیک یو بیان راجا دانش بختیار بیگا مشال لیډو ته وویل چې نن به په دویم ورځ هم مظاهره دوام لري. راجا دانش ادعا کړې ده چې له پولیسو سره په انخطو کې اووه کسان مړه شوي دي. د صاد رضوی د نیولو وروسته تحریک لبیک غړیو پلویانو د لاهور، کراچۍ او پینډې په شمول د هیواد په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او پرلتون اپیل کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي. حکومت لاره تحریک د غوښتنو د منلو یا نه منلو په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په هب ښار کې د فوټبال په یو ګراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون 12 کسان جوبل کړي دي. د مشال لیډو خبریال وایي 14 پرون مازیګر هغه مهال وشوه کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوبه روانه وه. جوبل کسان د هب او کراچۍ روغتونونو ته درملنې لپاره وړل شوي دي. د کراچۍ د یو روغتون یو ډاکټر په دغه اړه وایي
علاج روان دی.
بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا لانګو لخوا په جاری شوي بیان کې ویل شوي چې په یاد پیښه کې ککړ کسان به زر تر زره ونیول شي. د یو بل راپور تر مخه د کویټ څخه سلویخ کیلومتر لري د بولان په سیمه کې د پرون د ترهګرۍ ضد ځانګړیو پولیسو سرتیرو څلور وسلوال وژلي دي. پولیس وایي چې له دغه ځایه په لوی کچ درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. په کویټ کې د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ له لوري جاری شوي یو بیان کې ویل شوي چې وژل شوي د کل ادم تنظیم لشکر جنګوي وسلوال وو. امریکې په پیښور کې د کورونا د کنټرول او مخنیوي مرکز پرانستی دی. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پاکستان کې د امریکا سفارت د اپریل په 14 د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت سره په ګډه د لارښوونو او کنټرول یو سیمهییز مرکز پرانستی دی چې د کورونا او نورو ناروغیو په مخنیوي کې به مرسته کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت څانګې ځانګړي سیکرټر ډاکټر فاروق جمیل د امریکا د مرستو څخه په مننه کولو سره ویلي دي چې د کووډ 19 پر وړاندې د صوبې د هسپتالونو پیاوړي کول او د نادارو او کلیوالو سیمو خلکو ته د روغتیایي خدمتونو رسول د خیبر پختونخوا د روغتیا د ادارې له اساسي ستونزو څخه دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. غربی رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بالا افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستو پاړه وینا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي دغه اعلان خبریالانو ته وروستو لاغې وکړ چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او رویټرز خبري ایجنس خبر ورکړ چې ځینې سرچینې چې نه غواړي نومې په ډاګه کړل شي وایي چې بایدن بالا افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د شو تر هکریزو حملو د شلم کال تر پوره کېدو پورې وباسي. دا د دې وخت خبره.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بنیری تاسو خبرونه وړاندې کړو. لومبیر پورته بور شو د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. پولیسو ویلي چې یو اهلکار او د لبیک مشران ادعا کړي چې وغړي وجل شوي. دا خلک وایي پروسه کال ورسره حکومت ژمنه کړې وه چې د فرانس سفیر به وباسي، خو تر اوسه یې داسې ونه کړل. دوی دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د فرانس یوې تنظیم مجلې چارلی هبدو ځینی کارټونونه تیر کال چاپ کړي وو. د تحریک لبیک پاکستان په خبره دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی دی. د تحریک درې ورځې مخکې یو ځل بیا د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره مظاهرې شروع کړې، خو پولیسو یې مشر سعد رضوی ونیوه. سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان احتجاجونه او مظاهرې نن د اپریل په 14 هم روان دي، او وایي تر هغه به دا احتجاجونه روان وي تر څو چې یې غوښتنې ونه منل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد او پینډي ترجمان راجا دانش بختیار دا وکړي چې د مظاهرو دوران یې د پولیسو سره په نښتو کې و کارکنان وجل شوي، نو تر څو چې حکومت د دوی مشر سعد حسین رضوی راخوشي کړی نه وي او د دوی نورې غوښتنې منلی نوی، نو تر اغه به احتجاجونه روان وی.
ہمارا دھرنا جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات نہیں
دی وئی. زمون دھرنا به جاری وی تر سوچ زمون غختنی منل شوی نوی، تر سوچ د ختم نبوت او ناموس رسالت لپاره قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړی شوی نوی. و زمون کارکنان په کراچی کې شهیدان شوی، یو فیصل آباد کې او سلور کارکنان مو په لاهور کې شهیدان شوی. نو زمون نن هم دغه غختنی دی چې کوم وعده حکومت او په خاص توګه وزیر اعظم کړی و پاغه دی ارو مرو عمل وکړی شي.
وزیر اعظم پاکستان نے کیا تھا اس پر منوان عمل کریں.
د دې ترڅنګ د پنجاب پولیس وای د تحریک لبیک پاکستان د کارکنانو سره نښتو کې په لاهور کې یو پولیس اهلکار محمد افضل مړ او لسلوختو زیات جوبل شوی، او دارنګ پاریدلو کارکنانو سرکاري املاک او لسی لارو موټرو ته هم زیان رسولې. بل پلو اسلام آباد کې د اپریل په 14 د داخله چارو د وزیر شیخ رشید په مشرۍ کې د ملک د امنیت صورتحال پاړه غونډه کې فیصله شوی چې کوم خلکو املاک ته زیان رسولې او قانوني لاس کې اغستې داغوی پر ضد به مقدمه درج کوي، او انتظامیه ته هدایت جاری کړه چې د لارو خلاصولو لپاره اقدامات وکړي. غونډه کې فیصله وکړې شو چې چرته حالات خراب وي هلته به د موبایل فونونو سرویس ځنډول کیږي. د له هغې وروسته چې د پنجاب پولیسو په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د اپریل په 14 گرفتار کړو، او د رضوی و چې نوموړی یې د امن او امان صورت حل پځې ساتلو لپاره نیولې. د کومې رستو چې د تحریک لبیک پاکستان کارکنانو په ټوله هیواد کې احتجاجي مظاهره پیل کړې. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15 د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو رستو تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو، چې پکې یې غوښتنه وه چې پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي او د فرانس سفیر دې له پاکستانه وایستل شي، او د فرانس ندی د پاکستان سفیر بیرته را وبلی، او د فرانس نه مصنوعاتو دی بایکاټ وکړي. د کومې رسو چې د هغه وخت داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلې وو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، او د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم دا اوس تاسو وړاندې کیږي. د بلوچستان په حبسی مکی پرون هغه وخت فوټبال د سیالۍ خوشحالي په غم بدل شو چې 14 ګڼ کسان زخمیان کړل. امنیتي چارواکو ویلي چې بم په میدان کې ایښول شوی و. په بلوچستان کې له پاکستان ازادۍ اخیستو لپاره ځینې وسلوالې ډلې جګړه پر مخ بیایي، خو تر اوسه پورې د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. په زخمیانو کې لږ تر لږه د یو تن حالت ښه نه دی ښودل شوی. نور تفصیل به لنیز علی خان و.
پرون د اپریل په 14 مازیګر د بلوچستان د لسبیلې ضلع په حب سیمه کې هغه وخت بم چاودنه شوی چې په الاباد فوټبال لوبغالي کې د شهیدو پولیسو په نوم را جوړه شوې د فوټبال فائنل سیالۍ روانه وه. د پولیسو ایس ایس پی لسبیلا طارق مستوی د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په بم چاودنه کې 12 کسان ټپیان شوي دي، خو بیا په ټپیانو کې 3 کسان د کراچۍ سیول روغتون ته منتقل کې شوي دي. د سیول اسپتال کراچۍ مشر اډیشنل میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر نور محمد سمرو مشال ریډیو ته وویل چې د هب بم چاودنې یو جو بل کس په روغتون کې ساور کړی دا. مونږ ته ماخام دا خبرو شو چې د بم چاودنې ټپیان مونږ روغتون ته راوړی دي، چې په هغې کې 3 کسان ډېر زیات ټپیان دي. یو ټپي ساور کړی او د نورو 2 جوبلو کسانو علاج روان دي. د ټپیانو کسانو د زخمونو نه معلومیږي چې دا وړوکی بم چاودنه نه و. ایس ایس پی لس بیلا طارق مستوی د پیښې په اړه ویلي د لومبي معلوماتو تر مخه دا د بم چاودنه وه. نورې پلټنې روانې دي او بم په لوبغالي کې د نندارچیانو د ناستې په ځای کې په یو بیګ کې پروت و چې د لوبې پیل کېدو 10 منټه وروسته چاودلې دي. پولیس وایي چې د فوټبال فائنل سیالۍ لپاره خاص میلمه د عوامي نېشنل ګوند لس بیلی مشر لالا منان افغان و، چې د هغه د راتلو نه لږ ساعت مخکې بم چاودنه شوي. د چاودنې وروسته د فوټبال سیالۍ ځنډولې شوي. تر اوسه چا د بم چاودنې ذمہواری نه ده قبول کړي. لدی وړاندې په کال 2008 کې د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د نواب نوروز خان فوټبال لوبغالي کې هغه وخت بم چاودنه شوی و چې د هغه وخت بلوچستان وزیر اعلی نواب محمد اسلم رسانی د سیالي لیدلو لپاره لوبغالي ته روان و. او بیا په کال 2013 کې د کراچۍ په لیاری سیمه کې هم د فوټبال سیالو په وخت بم چاودنه شوی و چې پکې و کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي وو. په تیرو 100 کالو کې د پاکستان په بیلابیل سیمو کې په لوبغالو کې د سیالو په وخت هم بم چاودنې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم همدا اوس له مشال ریډیو د ایپ څخه ګټه پورته کوئ شئ، د خبرونه پی اوریدلی شئ. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر تیر ورځ په جانخیلو کې د پولیسو تاڼې پرانیسته وکړه. چارواکي وایي د دې ګام هدف د جانخیلو له پرلتوالو سره د شو لوزنامو سرته رسول دي، خو د جانخیلو مشرانو د تاڼې د پرانیستو په مراسمو کې لګډونه بایکاټ کړی او ویلي دي چې حکومت ورسره وعدې نه دي پوره کړي. یاد دې وي چې د مارچ په 1 د بنو په جانخیلو کې په مرموز ډول د وژل شوو څلورو هلکانو د مړو تر منځ کېدو وروسته خلکو د مارچ تر 9 پورې په داسې توګه احتجاج وکړ چې دغه مړي نه ښخول. بیروسته حکومت غوښتنې ومنلې. د غوښتنو په لړ کې راغلی وو چې حکومت دې هدفي وژنې ودرې او د ټولو وسوالو پر شان دې یو شان عملیات وکړي او دغه هلکانو کورنیو ته دې شهدا پیکیج ورکړي. خو اوس د جانخیلو خلکو وایي چې حکومت دا وعدې نه دي پوره کړي. په اړه د عمر وزیر رپورټ ورکړي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر آی جی ډاکټر ثناءالله عباسی تیره ورځ جانخیلو کې د یو نوي پولیسو تانه افتتاح وکړه او د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره د چارواکو په وینا د سیمې ځوانانو پولیسو کې برتی کولو ژمنه وکړه. د پولیسو ویان آصف حسن په وینا آی جی خیبر پښتونخوا د ورې مقصد جانی خیلو سره شوې ژمنه سرته رسول دي چې د غلطه د امن باوري کولو په مخه عملی ګامونه پورته شي. خو د آی جی لخوا د تانه پرانست دستورې څخه د جانی خیلو مشرانو بایکاټ وکړ. دوی وویل چې حکومت د پرلت ختمولو په بدل چې ورسره کمې ژمنې کړې لومړی د غلطه د امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته کول وو چې د مشرانو په وینا لا هم د دوی غوښتنې منل شوې نه دي. د جانی خیلو مشر ملک مویز خان وایي
پښتون کې لیکلي دي وزیر اعلی په خونو د فیصله شوی دی چې کوم خلک جرم دور دی ثابوت تای په عدالت ته پېښ کړ او چې بیا کوم خلک ته په سیاډی نیولای دی یا د کوماړو په چای پر نیولې دا خلک مو ته روکا پدای مستر چا خبر اندی کړي امون امان باندې چا خبر اندی کړي امون امان حکومت څه قدم نه دی وخستای
د پولیسو ترڅنګ مشال ریډیو ته یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې ورته لا رسنیو سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې وویل چې حکومت غواړي هر ډول ګام پورته کړي امن په یوه ورځ نه بلکې د دوامدار اقداماتو په ترڅ کې به باوري کیږي جانی خیلو مشرانو باید آی جی بای کارت نه بلکې هم دغه غوښتنه یې ترې کړې وې نوموړي وویل سیما کې د هر ډول وسلوالو ډلو مخه نیسي خو د ولس نه هم دومره مدد غواړي چې خپل چاپیرچل باندې نظر وساتي ځوانان دې له دې لارې منې کړي چې د وسلوالو ډلو په طرف لاړ نشي د جانی خیل سیما ته هر ډول اسانتیاوې ورکول یې مخه ده خود جانی خلو مشران وای چې امن باوري کول د حکومت ذمہواری ده عملی ګامونه دې پورته شي کني د اختر په لسم ورځ بیا راغونډیږي او راتلون کې پریکړه وکړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم د اوس موګیو د خبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د پېښور او قبایلي ضلعو په شمول د صوبې په بیلابیلو برخو کې د روژې د میاشتې لپاره دوه اتیا ارزان بازارونه پرانیستل دي چې پکې په ارزانه بیه وړه چینی غوړي او د خوراک نور شیان ملاوېږي خو خلکو د مشال ریډیو سره په خبرو کې نیوکې کړې دي چې ارزانه وړو یا خو بیخي شته نه دي او یا چې کوم شته هم دی هغه په ډېر زیات مشکلاتو باندې خلکو ته ملاویږي په دې اړه د غلم غوث رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز 13 ورځ په پیښور کې د یو ارزان بازار د پرانیستي پر مهال ویلي دي چې دغه ډول بازارونه د روژې په میاشت کې په ارزانه بیا ولسته د خوراکي شیانو ورکولو لپاره د صوبې په بیلابیلو برخو کې پرانیستلې دي په دغه محل د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
صبح کې ټوټل چې د نو زمونږه دوه اتیا بازارونه دي په دې کې تقریبا 15-14 بازارونه چې دي دا په نیولی مر ډیسټریټس کې دي هلته کې هیستوریکلی چرته جا سست بازارونه نه لګول دا چې کوم اسینشل آیټمز دي دا غي بالکل چاغي کې به اوړی پاغي کې به چینی پاغي کې به بیسنی پاغي کې به سبزیاتی پاغي کې به یوټیلیټی سٹور کارپوریشن سٹال می او غیبم پکې خپل اشعار وډی
خلکو ته په ارزانه بیا د وړو د ورکولو لپاره د پیښور په شمول په بیلابیلو خارونو او کلو کې د موبایل گاډو بندوبست هم شوه دی خو خلک وايي په دغه ځایونو کې د ډیر انتظار روستو دوی ته وړه ملاویږي او د روژې میاشتې د شروع کېدلو سره د نورو خوراکي شیانو نرخونه هم ډېر لوړ شوې دي په دغه لړ کې سوتنو مشال ریډیو ته وویل
مانو سه بن ارشاد یې زریش کچلو ما د یو تقریبا 11 بجو نه ولاړ یو او مزدوري نه پسی وتلو دل د چګندې دوه غټ ټیم تیری کړلې او 10 کیلو اټه به ملاو شی به ملاو نشي
زمانو بچا ګل له او لکه مونږ دغه د وړو پسې در په در ګرځو هغه ډېرې شوخر نه راغلې خو شي نه او ټول اورو مې دلته تیر کړو واړه اره شي ګران دي اره شي ګران دي وړو خو چې کم دي دغه ملاوي کوم نو او هغه ملاوي دي چې کم ګران دي
او محمد زبیر نوم مې دی دا ګاډي ډرایور هم کله ګاډي کله نه کله اوس وړم نشو پیدا کول پښپاړه 100 روپۍ ته وړه څه زم چې خلکو له الله ته پاک ورګي چې هر څه لګرزان کی او خډې راشي چې دا کم غریبانان دي چې سہولت ژوندۍ خطرې شي روزه راغله روزه مرکه تیمیاشته
خدای خیبر پښتونخوا چیپ سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې ولس دي د روژې په لومړۍ ورځو کې ډیره ګڼه ګوڼه نه جوړوي او د وړو په شمول ارزان بیا نور شیان به هر چاته میلاویږي.
زمونږ د کووډ سچویشن خنه دي، اس او پیز باندې عمل درآمد ضروری دي. په دې باندې که تاسو سوچو کې تقریبا 12 ارب روپے صوبایي حکومت سبسيډي ورکړې ده، خو موږ به دا په دې روژه کې د 860 ول وړو اویلیبل کوو. د سره به د بازار د وړو ریټ کمیږي. همدغه شانتي د چینو تاسو ته موې چې موږ شوګر ملو سره د رمضان د پاره ودینه موږ د چینی روچتو او دلته اویلیبل کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت د ټولو ضلعو انتظامیو ته امر کړی چې په بازارونو کې دي په نرخونو نظر وساتي او د مصنوعي ګرانۍ راوستونکو او خوراکي شیانو د ذخیره کوونکو په ضد دي کاروایانې وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وایي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لکه څنګه چې تاسو واوریدل د مشال ریډیو مختلف رپورټونه او تصویرونه ویډیوګانې شته دي، تاسو ورشي یې وګورئ. او اوس هم د بلوچستان کې د ښځو د امپاورمنت یا د ښځو د لپاره په ټولنه کې د یو داسې ځای د موجودیت په اړه بحث اورو چې دوی پکې په آزاد باندې خپلې خبرې وکړی شي او په ټولنه کې د سړو ترڅنګ د سړو په شان ته خپل رول او کردار ترسره کړي. ایوب ترین په دې حقله رپورټ لري.
په پاکستان کې د ښځو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن تر سوري لاندې د اپریل په 13 نیټه په کوټه کې د جمهوریت او با اختیار ښځې تر عنوان لاندې و مذاکره وسوه. په کوم کې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکو ادارې مشرانو او سیاسي مخکښانو ګډون کړی و. په مذاکره کې په سیاسي عمل کې د ښځو د ګډون جاج واخیستل شو او بیا په خاص توګه غوښتنه وسوه چې د شاروالۍ په کچه دي و ښځو ته پوره برخه ورکول شي. د دې ترڅنګ په سیاسي جماعتو زور ورکول سو چې هغه دې په عام انتخاباتو کې وښځو ته د برخې اخیستلو لپاره پر هغه چوکیانو ټکټان ورکړي چې د ګټو امکان زیات وي. وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د عورت فاونډیشن کوټ مشر علاءالدین خلجی وویل چې تر څو د سیاسي جماعتو په پیسو کې وښځو ته پوره برخه نه وي ورکول سوي، تر هغه وخت پورې په ټولنه کې ښځې د نارینه وو سره وژه په وژه پرمختګ نشي کولای.
سیاسي جماعتونه چې دي یو خو د دې د سیاسي پارٹی په سطح باندې چې کوم وومن وینګ دی، د شوز چې کوم وینګ دی، یو خو دی دافع حالکی او په داګه چې کوم زنان دي او کده دي سره سره اوده ورسره دي، دی د خپل په اوده اختیارات دی ورکی. اصل شی د اختیار دی او اختیار چې نه وي نو هغه زنان یا هغه اوده دار دا چې اختیار نه لري داګه ته پوری دا هیڅ نه سي کوي.
د مذکر زیاتره برخوالو زیات کړه چې د نارینه په مقابل کې شجنه مشران په شتوګه د شوزو پستونځو پويږي. په دې ترڅ کې به
بلوچستان ها وخت مخزیتی سمج و شوزو تا دا حق ورکو سیاغا خپل اوٹنگوا چی خپل اندراج هنو که او ایجوکیشن لغا سرسا دموکراتیکس کم دغا دی و دوی تا حق دی اقوا واس با بلوچستان کی خو لوکل گورمنش خو ندی سوی کپرا صوبای اسمبلی کی پا جنشتان کی یو هم شزر نستا سی مقابله و که الان که اینی هم دغستا او دو دیار او دویم که بیا کواتا مشکرا کو کاغا پا سینیت کیوی کپا آغا پا کومی سمجی که اصبایی اگه بیا دون خاموش کندیدیر شا ولو سی اگه غریب تا دون اجازت نست سی اگه وگایی جنی اگه خلق تا لار سی.
بل نور تا حکومتی چارواکی وای چی وسنی حکومت پا صبح که دشوزو دا حکوکو لپار دیر کارو نکنی دی. بیا پا خاص توگه پا سرکاری ملازمتو که لویا برخه و شوزو تور کنی دا. دا خبر دا حکومتی جماعت بلوچستان عوامی پارتی سر تداولارون که دا اسمبلی شدی نگری او دشوزو دا حکوکو لپار پارلیمانی سکتری میرمن مجبین شیران و مذاکره تا ته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې اوسنی حکومت د شذو د حقوقو د تحفظ لپاره هراسمنت بل هم منظور کړی دی.
انډومنت فند کی شکل می او چایومنت بازار او
مېربن ماجبین شیران وای چې حکومت د شذو د سیاست ترڅنګ د جلا بازار جوړولو پریکړه کړې ده. دغه ډول به په کوټ شار کې د شذو د سفر لپاره د پیازی رنگ بسان هم وچلوي. ماجبین شیران زیاته کړه چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د شرولۍ په انتخاباتو کې شذو ته زیاته برخه ورکړي. خو د کرونا وبا د دریم لهر له وجې په اوس وخت کې حکومت د شرولۍ یا لوکل ګورمنټ انتخابات نسی کولای. دلته خبره دا دونه ورده چې د بلوچستان حکومت تیر کال د شذو د حقوقو او تحفظ په اړه یو بل پاس کړی و چې مخه شذو ته د تعلیم او سیاست ترڅنګ د ژوند په نورو برخو کې د برابرۍ پر بنسټ باندې خپل حقوق ورکول و. خو ډېری کارپوهان وایي چې په بلوچستان کې د نیمې څخه زیات آبادی د شذو ده او په دې کې لویه برخه نن هم د تعلیم او سیاست څخه بې برخې پاتې ده. او خپل د مذاکرې برخوال غوښتنه وکړه چې د بلوچستان حکومت ته پکار دي چې د شذو د حقوقو په اړه پر منځ سوی قانون په سمه توګه عملي کړي وګرځوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستل شي.
مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو په تیر خبرونه کې واردل غربي رسنۍ ویل دي چې د امریکای ولسمشر جو بایدن فیصله کړې ده چې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د روان کال دی ولسم سپتمبر پورې وباسي او نوموړی به په دې اړه نن خبرې هم وکړي. سپینې مڼې ویل دي یا وایټ هاوس چورته ویل کېږي هغه ویل د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستو په اړه ولسته وینا هم وکړي. په دې اړه د اسرائیل له محمد رپورټ اورو.
غربي رسنۍ یو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 11 وباسي. واشنگټن پوسټ رسپان او رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې ولسمشر بایدن خای د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو اعلان نن د اپریل په 14 وکړي. ټول امریکایي ځواکونه به پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر پر 11 د ترګریزو حملو د شلم کال له پوره کېدو سره هممهاله افغانستان وزي. په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. تر دغه حملو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترګري په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته دننه شو. د طالبانو هغه رژیم یې وړنګولو چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه. په امریکا کې د سپتمبر 11 ترګریز بریدونو تر شا د القاعده لاس وو. د هغې موافقې له مخې چې د 2006 کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوې وه، له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مئی میاشتې لومړۍ نیټې مهلت ټاکل شوې وو، خو په دې شرط چې طالبان د ترګري په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل ژمنه عمل وکړي. د سپینې ماڼې ویاند جنسا کې په دې وروستیو کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل پریکړه د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې تر مهلت مخکې اعلان کړي. افغان حکومت بیا وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د جزئیاتو په اړه نه غواړي نظر ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس وحید عمر په خپل ټویټر لیکلي د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع له دې وړاندې په زلونو د امریکا او افغان حکومت ترمنځ خبرې شوې. خغلی عمر زیاته کړه چې ولسمشر جو بایدن به په نږدې راتلونکي کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې رسمن د خپلو ځواکونو د وتلو د پلان جزئیات شریک کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 4 پیل شي. دغه وزارت د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډه بعد د مئی میاشتې تر 4 نیټې دوام وکړي. تر دې مخکې په رسنیو کې ویل شوی وو چې د غونډه خای د اپریل میاشتې پر 14 پیل شي، خو طالبانو تیره دوشنبه ویل چې د اپریل پر 14 په غونډه کې دوی ګډون نشي کولی. د ترکیه د بنچورو وزارت په اعلامیه کې راغلی دغه هیواد یعنی ترکیه د قطر دولت او د ملګرو ملتونو سازمان په عالی او ټول شموله ډول د غونډه جوړوي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه د مشال ریډیو په اپ باندې هم تاسو اوریدل شئ چې په سمارټ فون یا موبایل فون باندې تاسو التشته دی تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ. د خبرونه نیمای کیو یوونی ما بجې شو راځي چې له شاهین بنری څخه د خبرونو لړۍ زور
په پاکستان کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په انخطو کې ګڼ شمېر کسان جوبل شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پرون په لاهور کې تحریک لبیک له کارکنانو سره انخطو کې یو پولیس چارواکي مړ او لږ تر لږه سلويخ نور جوبل شوې دي. پولیس زیاتوي چې بل وګړو کارکنانو ولسی لاریو او سرکاري املاکو ته هم تاوان رسولی دی. د تحریک د مشر صاد رضوی د نیول کېدو وروسته تحریک لبیک غړیو او پلویانو د لاهور کراچی او پینډې په شمول د هیواد په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې پیل کړې دي. د بلوچستان په هب ښار کې د فوټبال په یو ګراوند کې چودنې د لوبغاړو په ګډون دولس کسان جوبل کړي دي. چودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوبه روانه وه. له پیښې وروسته د لزبیلی پولیسو ایس ایس پي طارق الهي رسنیو ته ویلي چودنه د ناڅرګنده وسلوالو له لورې د ایښودل شوي بم له امله رامنځته شوې ده. امریکی په پیښور کې د کرونا د کنټرول او مخنیوي مرکز پرانستل. په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د امریکا سفارت د اپریل په 14 د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت سره په ګډه د لارښوونو او کنټرول یو سیمه ایز مرکز پرانستل. د یو بل خبر له مخې په پاکستان کې د کرونا د ناروغۍ له کبله نور 115 کسان مړ شوي دي. حکومتي شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې نږدې 4,500 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. غربي رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستو په اړه وینا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند ایجنسا کې د غیلان خبریالانو ته وروسته لاغې کړې دي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او رویټرز خبر ایجنس په دغه اړه باندې خبر ورکړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز تاسو شاهین بنیری ووایو او سم د 19 خبرونه د مشال ریډیوي مجلې وخت چې نجیب امیر تاسو جوړی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله قدرمنو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه د وتلی پښتون شاعر عباسین یوسفزی سره دغه پر ژوند او کار خبرې کوو. نوموړي ته د افغانستان او پاکستان حکومتونو صدارتي وډونه ورکړي دي. د مرکې په سر کې درته هغوی د خپلو ترلاسه کړو ایوارډونو په اړه معلومات ترکوي.
ډېره مننه امیر صاحب. اصل کې په کال 2019 کې چې کله د افغانستان لخوا ماته صدارتي ایوارډ راکړل شو نو پاغه وخت کې ډیرو ملګرو ما نه تاسو کو چې پاکستان درکړی کنا جی
جی
نو ما یې چې نه دی خو تقریبا د دې کال سره چې شامل شول 15 کال زمانه ما تلې دا ما ته یو ځل د ټلویزیون د طرف نه تلې وا یو ځل د ریډیو د طرف نه دا درې ځله د اکاډمی ادبیات پاکستان جی د طرف نه نو هغه کې دا ځل خوړو زما یقین نه کېدو. تیر کال ما ته خلکو مبارکې مړه کړې خو چې بیا کله نتیجه راغله نو پکې زما دا بناوا او څه کال زه په کابل کې وم د کرغې په غاړه باندې ناست وم او د شاعرانو ملګرو سره هم کپ لګو ډوډۍ هم خوړله چې په دغه وخت کې په زما دا یو نمبر چې دی نو هغه په دغه باندې دی د ایس ایم ایس پر راتلی شي نورو هېوادونو ته په رومینګ باندې نو هغه ما ته ایس ایم ایس راغی چې یاره ستا ایوارډ شوی دی. نو ما اوس چېرته نیټ ته ورسوی دی، د هغې نه پس بیا زه خبر شوم. نو زه په کابل کې وم، زما یقین هم نه کېدو دا ځل چې دا ځل به ما ته ایوارډ راکړی شي. خو بهرحال زه خوشحاله وم، زه خوشحاله به دې شوم چې زما د هیواد د طرف نه ما ته ایوارډ ملو شو. بیا په تیره تیره د افغانستان لخوا ما ته د دې نه دوه کاله وړاندې ایوارډ راکړی شو. دا زما دپاره ډیره د افتخار موقع ده، او زه گنم چې ما ته ډیر کار پروت دی، لا ډیر سیزونه نیمګړي دي. ما لا په ادب کې دومره کار نه دی کړی، څومره کار چې زما په ذهن کې دی. الله دې وکړي که ژوندي وو نو د ادب د پاره، د ادیبانو د پاره، د خپلو اتلانو د پاره، د خپل کلاسیکي ادب د پاره ډیر څه کول غواړم. او الله دې وخت راکړي چې مهلت یې
ان شاء اللہ سے ایوارڈ تاستا د افغانستان حکومت مخ کی در کو پاکستان اس تر کو خود تر دی اڑان دی ولس تاستا ډیر ایوارڈ نه در کړي مینې در کړي. د خو کله چې د حکومتونه د یو شاعر، یو فنکار، یو تخلیق کار هغه کار ته په درنښت ګوري، دن نسه احساس کیږي دغه شاعر په زړه کې سر راځي، کومې ولولې راټوکیږي چې دا کار چې ما وکړو دا کافي وو، دا ښه وو، یو خوشحالي احساس یې سر.
او بیخي امیر صاحب داسې ده لکه چې د شاعر وړمبې کتاب چاپ کیږي، چې وړمبې کتاب چاپ کیږي دومره خوشحالي. بني ادم دا ګڼي چې یاره اوس زه لایسنس یافته شوم، یعنی ما سره لیسنس راغه لکه د شاعر په حیثیت چې زما وړمبې کتاب چاپ شو، نو زه ډېر خوشحاله وم چې زمزه صاحب کتاب شاعر شو. بله بله. نو دا چې دا د هیواد په کچ باندې چې درناوی خلکو ته ورکړل شي، نو هغه خوشحاله شي چې را زه چې څه کوم، نو د دې مطلب دا چې زه ښه کوم. تر اوسه چې ما څه کړی دي نو ما غلط نه ده کړی، ما سمه کړی.
نو بس تا ډیر خوشحاله سید عباسین صاحب، دی خوشحاله کې مونږ هم تاسو سره شامل یو، او تاسو واقعا د پښتنو زړه ګټلې دي په خپلې خوږې شاعرۍ باندې. درته وای سر چې اوس به خلک په تمه یې تاسو د شاعرۍ کتابونه خورا غلي دي، خلکو لوستي هم دي، او تاسو یو له هغه شاعرانو څخه یې چې خلک ګیله کوي د پښتو کتاب نه خرڅیږي او تاسو کتاب چاته رسیږي نه. نو الوت خو ډیر ځله چاپ شو، د نورو کتابونو کیسه هم کراته وکي، او اوس اوس کوم کتاب باندې کار کوي چې په نږدې راتلونکي کې به ولست مخې ته راځي؟
زما سبا تر اوسه پورې لس کتابونه چاپ دي، پای کې وو د نثر دي او درې د شعر دي. نو د شعر په هغه درېو کې د غورزنګونو الوت نه علاوه بل د مرام چې دا په کال 2014 یو ولسم کې چاپ ته اوس راته یاد نه ده، او بل کتاب لا تیار نه دی د شاعرۍ. نو ان شاء الله هغه بوشي. زه لګیا یم نن سبا کار کوم، د ماشومانو کیسې مې ډېر شی را جمع کړي د ټولې نړۍ د مختلفو ادبونو نه، د مختلفو ژبو. نو هغه چې کومې ما ته په لاس راغلې پایې کې ما وژباړلې، یو کم 50 ما ژباړلې تر اوسه پورې.
زبردست.
نو زه غواړم چې د ماشومانو دغه کیسې چاپ شي. د دې نه علاوه د موږ کم 15 منلی شوی لیکوالان چې دی پای کې خوشحال رحمان، غنی، حمزه، اجمل خټک د شاعرۍ په میدان. نو د دوی په حق لیکم په اردو کې یو کتاب لیکم چې د دوی د کلامونو ترجمه پکې مو شي، او د دوی د ژوند او د دوی د کارنامو په حق باندې پکې لنډ شان پیژنګلی هم شي. د دې سره سره زموږ د اولسي داستانونه چې دي، د اولسي رومانونه چې کوم دي، فوک ټیلز چې کوم دي، یوسف خان شیربانو، شیر عالم مامونه، آدم درخانی، په دې باندې لګیا یم په اردو کې کار کوم. ما چې دا خوندي شي او په داسې خیال باندې کوم چې دا وخت په وخت ډرامې او فلمونه پې جوړېږي چې هغې ته یو مضبوط بنیاد جوړ شي.
واسین صاحب، یو وخت پېښور کې ما ته یاد شي مرکه مې در سره کوله، تاسو ته مې وایي چې نثر ولې نه لیکې، تاسو وایي چې فلال زوانی ما او د شاعرۍ نه خوند اخلم چې کله زوړ شم بیا به نثر لیکم، او اوس تاسو نثر ته مخه کړی نو دا منې چې زړه شوې کسنګ سر.
نه جی، ډېره سفر خبره دې را یاد کړه، دې شی هم دا سفر ما کوله. ما وی چې اصل کې په ځوانۍ کې سره کې دي، د په ځوانۍ کې لږ بے قرار ای ګرځي، نو مای چې د ګرځېدو وخت دی، بل دا تخلیقی توان چې دا په ځوانۍ کې لږ زیاتی او شوخی، نو ما ګڼل چې دا شاعری چې دا اوس راځي، نو که زه نثر لیکم نو زما شاعری خوري. نو په شاعری کې مای چې دومره مزل سره وکی نو بیا دغه نه پس چاپ کیږي. نو همدغه سیمه وکړه چې را د اردو او د پښتو د نثر کتابونه ما وخت په وخت لیکل او په هغه کې مطلب تر اوسه پورې ژباړې هم دي. نو اووه کتابونه جمع شوي دي او زما خیال دا دی چې سلور درې سلور زما نور کتابونه په دې کال کې انشاءالله چاپ کی.
صحیح باسین صاحب، مخکې خبرو کې تاسو دوه ډیرو مهمو کتابونو ته اشاره وکړله. د یو باندې باول خبرې وکړو، وروسته به دې بل ته راشو. دا د ماشومانو په ادب باندې چې تاسو کار کوئ، د نړیوال داستانونه یا شارټ سټوریز تاسو راټول کړي ماشومانو دپاره او دا مو پښتو ته ژباړلې، دا د دې خیال څنګه درغلو سر تاسو ته؟
دا داسې ده چې زما یو اردو لیکواله ملګری ده، امنه ازفر د کراچۍ ده.
جی ښه.
نو هغه ما ته وویل چې یاره زه لګیا یم زه کار کوم په دې باندې چې ماشومانو له سعودي کوا.
صحیح.
او زلته هغه چلډرن لټریچر فیسټیوال کیږي پاکستان کې، نو دوه درې کاله پکې ما برخه اغستې او د هغې هغه ترانه چې ده نو هغه ما په پښتو کې ورله ترجمه کړې ده. نو د هغې سره د ناستې پاستې په وجه ما ته دا احساس وشو چې یاره داسې کار په کار دی چې زموږ دا بچی د دې نړۍ د دې قصو نه خبر شي. نو د دغې وجه نه ما داسې کړي دي. که ستا یاد وي نو چې کله ته ځوان وې په هغه وخت کې یو کتاب مونږ کړیو د نصاب یو کتاب، او بیا ما تاته ویل چې د دې ژبه وګوره چې یاره د دې ژبه به په افغانستان کې خلک پې پوهېږي که نه. هغه هم دغسې د ماشومانو خیالاتو او د مسلمانانو ملکونو د ماشومانو خیالات
بالکل ماته یاد شي.
جی او نو دغسې دا ضرورت چې دی ډېر زیات ماشومانو دی چې په نصاب کې هغې ته دغه کیسې چې کمې د ټولې نړۍ ماشومانو کوم سوچونه کړي یا د هغې دپاره لیکلی شوي نو دا اچول په نصاب کم ضروری او بچول لوستلم ضروری.
او دا د څومره عمر ماشومانو د پاره دا کار دی سر؟
دا سه به داسې ګڼه مزه چې کوم اله هغې لوستل زده کړي او تر لسمه پورې ته هغې خوند اغستی شي چې لوستل زده کړي او تر لسمه پورې کوم عمر دی، یعنی تقریبا داسې د دریم دویم دریم ټولګي نه واخلی تر لسم ټولګي پورې.
صحیح سر. او دا به ډېر ګټور کتاب وي واقعا. او د بل کتاب باندې که لږ رڼا واچوئ، تاسو د پښتو پنځو مشهورو لیکوالو مشاهیرو ستورو اردو ته پېژندګلوي کوئ. تاسو وایئ چې د دوی شاعری ترجمه بم کیږي، دا به بیا نثری ترجمه ای که په نظم کې به د شاعری ترجمه یو له مشکلو کارونو څخه، تاسو ورته څه پلان لرئ سر؟
داسې ده صاحب چې پای کې څه ترجمه شوې دي زمانہ، بلکې په غنی خان باندې ډېر کار شوی دی کافی حد پورې. او د رحمان بابا ترجمه خو نور خلکو ډېر ښه کړی دي، نو زه د هغې نه خیر شم کولی. هغې کې رحمان حمزه بابا ډېره ښه ترجمه کړې ده، د هغې نه علاوه پروفیسر محمد زمان مستر کړې ده، فارغ بخاری او رضا حمدانی کړې ده، او د دې نه علاوه بیا طه خان پروفیسر طه خان. نو د رحمان بابا د ترجمو ضرورت نشته، په انګریزي کې هم شوي دي. رابرټ سامسن او جینز ان وولز دوه کسان دي چې هغې جنجن وولسن د نایټینګل اف پشاور په نوم باندې د رحمان بابا سم منتخب غزلونه کړې دي، او رابرټ سامسن خو رحمان بابا ټوله شاعري کړې ده. نو رحمان بابا ته ضرورت نشته د ترجمو. دغه سه خوشحال خان بابا چې د پای باندې لږ غوندې په اردو کې کار شوی دی، په انګریزي کې هم چې هغه مستشرقین کم کار کړی دی، پای کې ډاکټر میکنزی او میجر راورټي وغیرہ چې دي، نو هغه لږ دی کار موجود دی، خو هغه هم په انګریزي کې دی. په اردو کې لږ خاطر غز نوی او سو ترجمه کړي دي، خو پای کې سو ترجمه زما خوښې شوي خو ډېرې نه. البته د فارغ او رضا په هغه ترجمو کې ډېره ښه ترجمه شته، ډېر ښه کلامونه دي پکې، ډېر په ښکلي ډول شوي. نو دغه دوه شوي دي. بیا د هغې نه پس د حمزه بابا ترجمه بیخي نه ده شوي، نو هغې باندې زه کوشش کوم چې څه منظوم شي څه منصور شي. او دغسې اجمل خټک چې دی، د هغه خو د انګریزي ژباړه شوې ده، خو د اردو ژباړه به دغه کول غواړي ان شاء الله.
اردو دان څومره تګي دي سر زمونږ د پښتو ادب شاعرۍ ته، زمونږ خاص کر د دې مشرانو شاعرانو چې تاسو د خوشحال بابا نه یادونه کړه تر غنی خانه پورې، د دغه شاعرۍ دي څومره لیواله دي، څومره ورته تګي دي، څومره تلوسه ورته لري؟
او زه خو چې چرته هم تللی په هندوستان کې، پاکستان کې، انتر دې چې په ایران کې، نو ما سره ذکر راغلی دی د باباګانو ذکر راځي، هلته خامخا خبره کیږي. او چې د شلمې پیړۍ کوم ادیبان زوینه به کوم بوډاګان مشران ما سره ملاو شوي دي، نو هغې ما نه د حمزه بابا خامخا تپوس کړی دی. نن سبا چې کله زه به نو د غنی خان بې حده تپوس کیږي، او رحمان او خوشحال چې دي خو بیخي پښتو خو په دغه دواړو یاده ده، نو خلک پښتنه د خلکو دلچسپی هم شته. بله دا ده چې زه وخت عالمی اردو کانفرنس لازم کراچۍ ته، کراچی هر کال کیږي نو دا دویم دریم کال لسی زلاړ شم ولته د پښتو ادب په یو اړخ باندې زه یو ګنټه خبرې اترې کوم نو باغې کې ما کتلې دي چې خلک دومره په شوق دغه ترجمه چې کومه ما کړې ما د پیر محمد کاروان دی او نه زما دنګ جینې دا یې ترجمه مې کړې او ما ولیدې چې په حال کې خلک جلل چې کلا غباوي بالکل ډېر
تراژیدی نه
ډاکټر بیخی نو ما چې کله خپل حالات بیانول په دغه نظمونو کې د خپل حالاتو تصویر ما وړاندې کوم نو ما په حال کې قتل چې د خلکو د سترګو له اوښکې احساسې دي او ما بیا یو شعر باندې راټوله کړ چې د اردو یو شاعر داسې ویلي دي چې تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے
واقعاً همدغه سې د باسین صاحب او تاسو د شاعرۍ طرف ته خبر راوسته نو تاسو نو به ستاسو شاعري م اورو او څه تازه در سره څه شته سر چې زمونږ اوریدونکو تاسو نه مخکې نه اوریدلې اوسې ورته په دې پروګرام کې وایي
بېخي زما خیال دی چې ډېر کله ګورئ چې یو داسې دی چې پاپا خپل هم نه دی اوریدلی نو بس هغه ته وایو
نو بس دا به ډېر خوند وکړي سر ارشاد
داسې دی چې زما دنیا یې کړله ړنګه روپۍ زما دنیا یې کړله ړنګه روپۍ جانان کړبیل زما له څنګه روپۍ
جانان کړبیل زما له څنګه روپۍ وا
او هغه ګیډي ګیډي نوټونه شیندي هغه ګیډي ګیډي نوټونه شیندي زما په جیب کې یو ملنګا روپۍ
واه 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 ډېر ښکلی خیالات دي ډېر ښکلی باسینسه
مرادزي یو خپلوان یو خواړه دوستان نه پرېږدي خپلوان یو خواړه دوستان نه پرېږدي ښکلی دنیا کړله بدرنګا روپۍ
بالکل بالکل سره ډېر ښکلی
او مرته چې ګورم لکه پونډ د زرو
مرته چې ګورم
مرته چې ګورم لکه پورډ د زرو سپوږمۍ ښکاریږي لکه شړنګا روپۍ
سپوږمۍ ښکاریږي لکه شړنګا روپۍ ډېر ښکلی باسین صاحب
مننه جی او تا خو ویل چې زه خادم یم ستاسو ممبره جمع دې کړې څنګه روپۍ
واه 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 ممبره څنګه دې کړې جمع روپۍ ډېر ښه باسین صاحب اورو
مهرباني تا خو ویل چې زه خادم یم ستاسو ممبر جمع دې کړې څنګه روپۍ او هر څوک د ځان پورې محدود پاتې شو دنیا په خلکو کړله تنګه روپۍ او انسانیت په ښکته ښکته روان په بره خیجی دنګه دنګه روپۍ او مونږ روزګار لا سوال د امن کوو ملک سی براوړلې لجنګا روپۍ
ډېر ښه باسینس
مننه جی او داسې مقام ته دنیا ورسېدا چې ایمان هم زی په بیننګا روپۍ
ډېر ښه باسینس
دا اباسین پنګا کتاب او قلم دا اباسین پنګا کتاب او قلم د بے زمیر سره پنګا روپۍ
واه 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 تاسو سره چې کومه پنګا ده سر دا په ډیر سر زی او په دې دولت باندې مالا مالو سه او اباسین صاحب دا پسرلی دی کنه په دې کې د پېښور کې به مشاعرې کېدې په جلال آباد کې خو د نارنج ګل مشاعره وشوه دا لړۍ به اوس روانې وي چېرته به د مڼې ګل مشاعره وي چېرته به د سنزل ګل مشاعره وي نو د پسرلي کې داسې څه وي چې دا شاعران داسې ښه شعرونه هم لیکي او زړه هم غواړي چې د چا نه شعر واورېم او بل ته هم شعر واورې
ما ته د پسرلی په حواله باندې اوسو شعرونه رایاد شو چې رنګونه راورېږي چم په چم د پسرلی په کال کې خو موسم دی یو موسم د پسرلی او ګلونه مشول داسې په احساس خواره واره خزان کې هم زما سره وي غم د پسرلی او جانان لبه غنچک د سرو ګلونو ورلېږم جانان لب غنچک د سرو ګلونو ور لېږم خبر به اباسي ده زه راوړم د پسرلي. نو دا سپرلی چې دی امیر صاحب دا اصل کې د ځمکې ځواني ده که نه، د ځمکې شونډه شنه شي، نو چې ځمکه ځوانه شي نو په ځمکه اوسېدونکي ټول مست شي. نو زه دا ګڼم چې پسرلی چې دی دا په حساسو خلکو ډېر اثر کوي، په عامو خلکو اثر کوي، ان تر دې چې په ټولو مخلوقاتو باندې اثر کوي، مارغان او زناور مست شي، خو خاص کر هغه خلک چې هغه حساس وي نو د ټولو نه زیات مست کی. نو دا تخلیق کاران پکې ځکه داسې مست او مسرور ګرځي.
صحیح اباسین صاحب، یو تپوس بلم کول غواړم. تاسو یو وخت یو نظم ویلو چې تاسو احتجاج وکړو، هغه وخت کې چا احتجاج نه کول، خو اوس احتجاجونه دومره ډیر شوي دي. نو څه فکر کوئ چې اوس خلک اوري؟ د دې نه پخوا به خلک وي د شاعر خبره څوک نه اوري، خو د غرسه چې مونږ ګورو د دې مطلب دا دی چې که خبره وکړل شي او په ښه انداز کې وکړل شي نو په خلکو خامخا تاثیر لري کنه.
بیخی اصل کې عامر صاحب تاسو په خپل شعر لیکي، تاسو ته اندازش ته چې دا شعر چې دی دا د سوچ په نتیجه کې مخې ته نه راځي، دا د سوچ نتیجه نه ده، دا خو بس الهامي قوت ده. او الله تعالی په هر ژبه په هر قام په هر وطن په هر خاوره په هر سیمه کې شاعر او ادیب او فنکار او تخلیقکار پیدا کوي، او د دې غرض دپاره پیدا کوي چې هغه د ژبې خدمت وکړي، هغه د ولس خدمت وکړي، ان تر دې چې هغه د ټول انسانیت او د ټولو مخلوقاتو سره د مینې درس خلکو له ورکي او په خلکو کې دا جذبې راولرځي. نو زه ګڼم چې ادب چې دی دا د ژوند استاد دی، ادب چې دی دا د ژوند لارې چارې سموي، او دا شاعران چې دي د دوی سره خو چوکې الهامي قوت دي، او دوی د ژبې په وسیله باندې خپل خیال خلکو ته رسوي، نو خلک په پوره پوره پوهیږي. دا نور هنرونه چې کم دي لکه مصوري یا موسیقي چې دا، نو هغه دومره واضح نه دي څومره چې شاعري واضح ده. نو په شاعرۍ کې چې کم پیغام یې پای باندې خلک پوهیږي، مو دا غیر لارې چارې هم ځان له جوړي. او دغه څه که تاسو ګورئ چې کم قامونه په دې دومره شعور عمومي چې هغه خپل شعر نه د غاخلی کشید کوي، د خپل خیالونو او د خپل راتلونکو وختونو لپاره د شعر نه الهام اخلي، نو یقین وکړه چې هغه قومونه اسمان ته رسیږي، خو چرم په شان زیا به بره روان دي.
صحیح، ډیره مننه باسین صاحب چې موږ له مو وخت را کوم به خدای پامانی کو سر، خو لګه نور مینم کرا سره وکړه، یو شعر ته بل وای بیا ونو د پروګرام روان غاړو.
خو صاحب زه ګول لټوم چې سره له بخیر الله صدر غریبي بخیر را لابات هوا ہے وہ
ارشاد سر ارسا قبول دیتا سو چی سو آئے نو خوائے
دا دے جی دا یو غزل دے چی زما پا گریوانا اوخ کی بہی گی لکا شما زما پا گریوانا اوخ کی بہی گی لکا شما پا سر میں لما خام اور بلی گی لکا شما دا قام پا مشرے کی ترین خلق رنا اخلی د قام په مشرۍ کې ترې نه خلک رڼا اخلي شملې په سر دغه سي زليږي لکه شوا. او د مانا لږي د داسې خلکو عمر لژوندون رڼا رڼاوي د داسې خلکو عمر لژوندون رڼا رڼاوي تیارو ته چې ټول عمر لټینګيږي لکه شما.
واه واه ډېر ښه باسین صاحب
مانا لږي. او جانان ته نږدې کېږه و جانان را نږدې کېږي.
واه واه واه
جانان ته نږدې کېږه و جانان را نږدې کېږي ژوندون مې داسې رو رو ویلې کېږي لکه شمع.
وا دا خو نورې معنی لري او سړی خفه کوي بس دا شمع دې بلې فلحال سر.
او فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی فریاد او هنگامه او اسویلی می عادت نه ده په چپ خوله می تل اوخ کی تسیگی لکه شمع. او د زینو زینو خلقو عجیب شان اعصاب وی د زینو زینو خلقو عجیب شان اعصاب وی سوزیگی او جړیگی خو خندیگی لکه شمع. او زه نه وایم ته وګوره محفل په منور ده.
جی بالکل
زه نه وایم ته وګوره محفل په منور دی په خلکو کې د لرې نه ښکارېږي لکه شمع. او بدلون د قربانو او زړه چاودون نه پیدا کیږي بدلون له قربانو او زړه چاودون نه پیدا کیږي کړاو نه موم د مومو نه سازېږي لکه شمع. او یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلق خاص کی
جی بالکل
یا مینا دا یا پوہ یا کلا دا خلق خاص کری بے شمیر پتنگان تر نتاوی گی لک شما
بے شمیر پتنگان تر نتاوی گی لک شما ډیر خواس انسان
او چیما چیما بننا چیما نو بس یما خوش لاڑا بنو لاڑم چیما نو بس یما خوش لاڑا بنو لاڑم زمان به هیچ شی نه پاتې کیږي لکه شما
واه واه اول زل داسې خیال او سر ډیر
مدنه ډیر مدنه او کې دې شی اباسین او نور سیندونه وی اوخ کې کې دې شی اباسین او نور سیندونه وی اوخ کې دا مر حبرات داسې معلومیږي لکه شما
واه 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 واه
کې دې شی اباسین او نور سیندونه وی اوخ کې
جی بالکل
کې دې شی اباسین او نور سیندونه وی اوخ کې دا مر حبرات داسې معلومیږي لکه شما زما په گریوانه اوخ کې بهیږي لکه شما په سر به لما خام اور بلیږي لکه شما
دا خوږ ژبې شاعر اباسین یوسفزی چې موږ سره د مشال لډوی مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې وي. له همدې سره د دې اونۍ د مجلې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د رب بچا پامان.
سلزل تو بھی اباسم زب پبیر تبیر تتلم تا بنی وما زب پبیر تبیر